آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي ځینې په ایران کې د حکومت د پولیسو یا امنیتي ځواکونو له ناوړه کړنو څخه شکایت کړی دی یو شمیر نور بیا په افغانستان کې له بیلابلو ټولنیزو ستونزو شکایت کړی له هغې ډلې چا د وچکالۍ شکایت ثبت کړی دی ازادي راډیو ته چا ویلي چې په سیمه کې مخابراتي ستونزې نه دي حل شوي دا پیغامونه هم سره اورو د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته تللی دی دغه پلاوی هلته له پانګوالو سره او دغه راز د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلی دا چې دغه ډول تګ راتګ څه ګټه درلودلی شي په افغانستان کې به ورسره پانګونه څومره واده وکړي په دې اړه مو د چارو له یو متخصص سره مرکه هم کړې ده خو راځي پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو
السلام علیکم څاله شه په خیر اس خیریت ته زړه آزادۍ راته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم زما د اسلامي امارات څخه دا ویلی ده چې موږ د بعضي افغانان چې دي د ایران د کارګري اویزې لري اوس ایران دا چل شروع کړی دی اوس مثلا زه ورلم امارات زما خپل پاسپورت فاریاب دی دا چمې شروع کړی دی چې خلکو ته که چا د مربوط د ایرات نه وي وای ورزاخ پر مربوطه ولایت هغه یا ورسوی یا راته وایستا ستې د کارګری پرونده چې په یارات کې پرته ده یا د جلال آباد مثلا دوی ورسې بل ځای یا د کندهار بل ځای ورسې دوی وایستا ستې پرونده ورسه هغه په هغه یارات کې پرته ده یا په کابل کې پرته ده هغه هم د هغه ځای چې ورسې بیا وایي ته باید چې یارات هم ولاړ شې دا کومه لوبه یې شروع کړې ده دا باید چې عمارت ووایه دا سم کړي د جمهوریت په وخت خدا نه و بای میټریک پاسپورت و هر کنسولګری چې وشاته نږدې وای دغه څخه ویزه ورکوله دغه سیستم ما د امارات څخه دا هیله ده چې به سره په مخه ورو کړي ما دېر زره روپۍ پور کړې ولاړمه پاسپورټ مې جوړ کړې رالمه یاراته د یاراته څخه ولاړ شم مزارته چې ورنه مو ستا د کارګري ویزه ده ته باید چې ولاړ شې یاراته درېیم وار بیا رالمه یاراته یاراته هم ویزه رانه کړه بېرته دغه سې روپۍ مصرف شو کوته رالمه نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي دا کومه لوبه ده چې عمارت شروع کړې ده ورکوي هغه د جمهوریت په وخت برکم چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نه بندې کړي دا کومه لار ده بس دغه که د ولسمشر چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکې کړي بس د خدای په امان دي
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم دا د سلام دا د ایران کښینی سوي کڅوګ دا خبرې کړې دي چې ټول عمر ته مور چمنه یې کڅه بلاري حکومت جوړ کړي افغانستان کې ټول چمنه نو ستاپ موږ خپل ټول چمنه حکومت جوړ دي تا سنیانو ته حق ورکړې دي زاهدان سنیانو ته موږ خپل دې ښکاله ژوند کې کړې دي یو سنی دی وای چې ما دې درجهدار معمولي درجهدار لذي سنیانو کې ته تچې شو پرسینانته ټول کرمان د سنجانې سوال شي دا ټول د دې کې شي ګاز د تل یو کپسول ګاز هغه دی په هغه وخت کې په لکټمانه بوي لاس کې لوګي دا ته هغه کور کړی د سنجانته چې په دې ته زموږ په افغانستان کې راځو نه کې
سلام علیکم پدامول لغمانه ما د لغمانه لشنګل سوالي وسدون کما دلته ایران کې د پخوانی نتی ځواکونو سربازانو وستلته ایران کې ما او د ایران مامورینو نه سخ منګه پازا پیونن بای تم تل نشو او منګه هغه هوادل چې نتی ځواکونه منګه وینینو ډیر خفګان سره مخامخ دي او ایران دولت سخ نیول کوي او منګه هغه طرف هم تل نشو
السلام علیکم جوړیاس خیر یاست او زه تاسو مو د خو د ټول انکاران ته مو در څه سلامونه ورسېږي نیمه درمانه ما وشته مې دا چې مؤسسه سمور په ماجرات باندې زه دورې د ایران په خوا باندې په ماجرات وځو د تمځون په خطر کې دي تر هغه ګور دلاسه او پاکستان چې پاکستان سره باندې په دې کې دا چې څه پاکستان او طالبان سره لاس یو موټی دي دا وانه چې سره وخت ماجر دا غواړي چې د طالبان در ولکې لاندې کې څه او بل خبره مې دا کوله چې پاکستان باید په غونډه کې پرې نه شول چې ځکه چې دوی د شخصي ګټو لپاره تر هغه ته کار کوي او موږ به د دې مابند طالبان چې سره هغه جمهوریت نظام ده هغه هېڅکله دوی د ځان دوستان نه بولي، هغه د ځان دښمنان بولي. کله یې په قتل ورسوله، دا دوه کاله په تېر چې دوی ته په لاسه بچي ورغلي، د څو نه افغانان یې په قتل رسولي دي. زموږ د خواهې دا پیغام ور ورسول، لوړ پوړي چارواکو پورې، چې موږ زه په مهاجرت باندې د افغانستان څخه وځو، بیا به څنګه سره اړیکه نیسو؟ کوټ کې راوښي خو ډېر به شي. او بله خبره مې دا کوله چې د ایران د حکومت خبر کړي، موږ به خپله دغه څه ځو کښتۍ ته ځان رسوو، نور خارج به حرکت وکړو، زه د افغانستان څخه وځو، نور مو ژوند درته په خطر کې دی.
السلام علیکم ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه موږ دغه روپۍ کالدارې چې ډېر شوي دي، ډېر په ازل ډېر په تکلیف، او دا اوس د افغاني رواجي دي، دا خو ټول په تاوان کښې دي. وله دا دې ژر نه دغه کېږي، نه رواجي طالبان کراکره په کراکره یو په یو ډېر مصیبت سره به مخامخ شو. وسلام
کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس، او دا میسج ازادي راډیو ته پرېږدم چې زه یو معیب یم، او د طالبان چې دي معیبین ته کوم اوس ما کارډ جوړ کړی دی، او په کار ته میاشت 3000 افغانۍ راکوي، او زه یم یو محصل. دا 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسیج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي، د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زما میسیج نشته.
سلام، زه حبیب الرحمن ځواک یم، دا مهال په ایران کې. افغان کرکټ بالران چې دي ډېر کمزوري شوي دي، نه پوهېږو چې ولې باید دوی ځانونه کوي کې. نو د افغانستان بل حکومت مې نږ دی چې د دوی سره مرسته وکړي، کوم شان چې دوی اړتیا لري، دوی اړتیاوې باید ورپوره کړي. باید کرکټ بورډ څخه هم دا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کې، باید سپورټونه وکړي. نه پوهېږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي، څو پرله پسې لوبې دوی وبایللې، موږ داسې خوښنه یو چې نه پوهېږو ولې افغان بالران لوبه بایلي، لامل یې څه دی؟
سلامونه د ازادي راډیو تخنیکي همکارانو کارکوونکو ته. یو پیشنهاد مې درلوده، موږ باید هغه د معدنو ذخایر وساتو، د دې په ځای باید د تیرو حکومتو فسادیان چې تقریبا په میلیاردونو ډالر یو یو وزارت پیسې وړې دي، هغه راولو، هغه پیسې بیرته راواخلو. د وطن د اوبو بندونه مکمل غټ بندونه جوړ کړو، او دا موږ چې کوم برینام سرکونه جوړیږي، د دغه په ځای باندې د افغانستان په زړه یا په خاوره باندې، آسیا منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته داسې سرکونه او تونلونه جوړ کړو چې پراخه وي، او حتی هر ملک خپل ترانزیت سرک پکې معلوم وي. نو چې چیرې موږ په دغو دوو شیانو کې خود کفا شو، په سرکونه مو پراخ شي، تونلونه مو پراخ شي، او بندونه مو جوړ شي، نو دا موږ تاسو اوسنۍ صنعت به دومره پرمختیا وکړي چې که یو مزدور یو 8 ساعته اوس کار کوي، به په 4 ساعتو کې په هماغه یو پوسټ باندې 4 مزدوران کار کوي، 4 ساعته به شي، ځکه په بر کې به خود کفا شو او نورو ته به برق ورکړو. نو که چیرې موږ غواړو چې افغانستان ته پرمختګ ورکړو، دغو دو شیانو ته توجه وشي، ځکه که بندونه په مکمل ډول جوړ شي، ټول افغانستان به زراعت شي، او صنعت به ډېر مخکې ولاړ شي. همدارنګه سرکونه که مکمل جوړ شي او تونلونه ډېر غټ شي، په رښتینې به افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا زړه وګرځي. نو د معدن به مو آینده ته ستل شوي وي، اوس د معدنو بسل او هماغه پیسو خوړل دا منه چې یو وخت کې به افغانستان معدنونه خلاص وي او تش ډډای به وي، او دغه دوه شیان چې موږ تر ابده پرې بدیږو دا به په ځای پاتېږي.
السلام علیکم، زه د افغانستان په اسلامي امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسې د پاکستاني لوی سره د خبرو له لارې حل کوي، او د پاکستان په چارواکو مې هم دا هیله ده چې دا د خبرو له لارې حل کړي، ځکه دغه موضوع چې څه شتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو شتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، هوټیلرې دي، او هغه شتمنۍ دي تجارانو مالونه دي، نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده. نو زه د ازادي ارادو له لارې دا غږ کوم چې زر تر زره تاسې خپل د تورخم سیمې ته خپل واکداران له دو طرفه راولېږئ، دا مسله حل کړي، او په جنګ کې د یو طرف هم فایده نشته، نه د پاکستان شته نه د افغانستان شته، دواړه اسلامي ګاونډي ورونه دي، لرې نه دي. نو په دغه کې جدي غور وکړئ، جدي توجه وکړئ، تورخم سیمې ته ځانونه ورسوئ. ومن الله توفیق، جمع مجان د پختیا د ولایت مرکز نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي او ټول نړیوالې واوري. نو زه یو فلج معلول یم، د افغانستان خبره کوم، بیا د لوګر ولایت نه، حکمت الله مې نوم دی. نو ما د ټولو جهانیانو نه دا هیله ده چې دوی دې د افغانانو سره ډغرې نه وایي، را دې شي د افغانستان امنیت، را دې شي د افغانستان ازادي، را دې شي د افغانستان هغه وطنو کې دې وګرځي. نو د څلوېښتو کالو نه راوروسته په افغانستان کې د دوه کاله امن په افغانستان راغلی ده. نو نورې د ډغرې نه راسره وایي، زموږ حکومت دې په رسمیت وپېژني، افغانان دې په رسمیت وپېژني، او هیڅ د افغانستان دپاره د نړیوال نوره پتنې نه جوړوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره تماس نیولی. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه دغه ده، کله چې موږ نیمروز ولایت ته سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغلته پر دغه لویه لاره باندې مخابراتي شبکې نشته، او زموږ خلک له دې کبله د سختو ستونزو سره مخامخ کېږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي، نو دوی نسو کولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لویې لارې ته دې انتنونه راوي، تر څو پورې زموږ د خلکو دغه لویه ستونزه حل شي. وسلام په احترام.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران محترم والی، والی صاحب ته زما دا عرض دی، د کندهار چې د غورک په ولسوالۍ کې پرون د یک شنبه په ورځ د سهار څخه عملیات شروع شو، تر یوې بجې پورې یو نیم سل برمې وجاړه کړلې. دا شکل یې وجاړه کړی چې د بعضې پیپونه را وکښله، پر دا نیمه یې پرې کړه، بعضې تېخارې ور واچولې، د بعضې سرایونه یې په لنجرانو ووله، سرایونه یې ور ونړوله. او پیښه نو څه ده؟ پیښه د ونو خلکو، د دا نورو کلیو خلکو، د پریوشي باندې نوکې بنده سره راغلې ده، پر برمه باندې هغه د ونو خلک راغلي دي. پر ولسوال صاحب یې عرض کړی دی، ولسوال صاحب امر پر دې خلکو پر دې دغه وکړي چې د میوند خوا مجاهدین راوغوښتل، د خاکریز د خوا سره وکښه راوستل، او څوک وایي دېرش لنجره دي، څوک وایي پنځه دېرش دي، څوک وایي پنځوس دي. د سهار څخه عملیات شروع کړي تر یوې بجې پورې، خلک خواران جنې ایسته شوله، حتی داسې ته سره رسېدلي چې ښځو عاجزو قرآنونه ورته راایستلي دي، په کورو کې هم تلاشي کړې ده. دغه معلومات موږ ته نشته چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوی یعقوب صاحب صاحب امر دی او که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا څنګه ستونزه پېښه شوه، څنګه دغه شوه. نو خو د دوه کسه به ګناهکاره وه، یا به درې کسه ګناهکاره وه، او اوس په چپلاخه یو نیم سل کوره اوس په دښت کې چولاغه ناست برمی ور وجاړه کړل او ساغار نه هیڅ مرڅوک دغه معلومات مرسته نه کیږي. دا د شیخ صاحب امر دی کده مولوی یعقوب صاحب امر دی کده محترم ولی صاحب امر دی دا معلومات مرسته نه کیږي. نو دا سپیشه سودا از موږ عارف کڅو کاوري دا زموږ خبرې کڅو کاوري دا د نشر کې تر شیخ صاحب پر دې عمر سي ته مولوی یعقوب صاحب پر دې عمر سي او ولی محترم صاحب خلا د تنجدی دی هغه بیا واوري. نو دا رقم وز از موږ سره وسوله او کچيري مشته د سیو غټه کبیره ګناوی خو هغه به موږ خپل ځان سره فکر وکړو بیا د حکومت ته راته وکړو چې موږ به خپل ګنا ایسته کو د ځانونه به اصلاح جوړ کو. موږ ته دغه معلومات وس نه کی خو موږ داس نه شته دغه هزار ګالي څلوېش کاله پنځوس کاله دا دښ خوړه سوی دی.
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم د ماتو د کاری یم. نو موږ ته که په هم مخکې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی. تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو موږ ته دغه اوسه پورې بې هنتنه یو. د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو. کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو تماس ونیسو. مګر دا وخېجو شل دقیقې نیم ساعت غونډۍ ته یو ساعت غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم می صدام سند د حقوق سیاسي روم فنزي او تن مستلم نظر راډیو می غوښتنه د زکر د لوړ زکر له وړاندانو یا له غوړو چاروکو او غوښتنه کړې چې یو غوړی د مسلم نوم بد غشاول نه ورکی سمستارونه پات راسیږي خو بد غشاول نه د معلومه او نور مدرسو نور کسانو کې مسلم شاګردان یو د امکانات او بد غشاول هر څورکی دلی بر حکیم ستونزې دی کسان له لکیږي چې یا په طالبان او لیکو کار کړی وي او سانو پیژند سینو تام د واستونه کار اخستل کیږي مستحق ته لیلی هم نور کول کیږي. بدل شام د سمستر نه پات رسیدي بدل شام د مون نو پلان کلری د سلون میش په ځای دوه میشتي بدل شا ورکی.
د عدد ناصری د هلمند ولایت څخه د سر په تماس يم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات لوچکالی سره مخامخ ده او خلکو کم کشتونه چې کړل ډیر ضعیف دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت باید اوبه راولي او اوبه راخوشي کړي. خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
زه د غزنی ولایت او د ازای شبخانې څخه پیغام درته پرېږدم. د ازای شبخانې امکانات نشته. مخکې سلسلې بولو یوغو د دغه په غاړه اخیستو ارشي مطلب دوا او شبې راوړو. اوس هغه ټول خلک د باندې راوړي. زه هیله کوم چې ما دا پیغام د روغتیا تر رئیس پورې ورورسوي چې دلته ډېر غریبان خلک راځي ټول دوا د باندې راوړي. دا خلک ډېر مسکینان دي. یا ډبلیو پي یا ایم ای پي یا یونیسف دي پاملرنه ورته وکړي. یا بېرته د سلسلې به ورته راشي. نو دا خلک ډېر تکلیف دي.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکو. هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري باغ لري دوه درې زره تاک انګور لري درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بېشوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پشي دي د ماښام په کور کې لري یو یو لاک ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو. په خلکو په کورو نه وګرځېدو. خلک یې ځان ته کشف نه کړلو.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلې ولی ده. وروره د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی یو داس شی دی وروره. پر خلکو باندې خوشکې هم کوي چندانې سړی نه دی وروره. رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې. کار هم سم نه اجرا کوي. دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې وروره دغه د پخوا د چارواکي او چارواکی دی مطلقاً د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي هم سم د وظیفې سړی ولري وروره. السلام علیکم.
اوریدونکو دا استادې پیغامونه په دې لږ چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړې هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
په دې ورسره کې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان پانګوالو سوداګرو او د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. دغه پلاوی وویل چې دوی به امریکایي پانګوال وهڅوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، هلته پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان بیرته استخدام کړي چې د جمهوري نظام پر مهال له دوی سره کار کوي.
دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته د یو امریکایي سوداګریز پلاوی سفر څومره ګټور دی، اغیزې به یې څه وي؟ په همدې تړاو مې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر هیئت د یو غړي ازرق شافیزي نظر وپوښت.
هر کال په نوم د مایډ میکنګ بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایریدل، او یو تعداد امریکایي کمپنۍ او افغاني کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې، او کله ناکله دا خبرې اترې عملي بڼه به پیدا کول، یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي، دا اولین گشت دی چې دوی راغلي دي افغانستان ته. اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې، او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې ځای څخه راداوتول، او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تلو هلته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نیو ورکوو، نو په دې خاطر دوی خپل غوندې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظي صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې پخوا یې ورسره کار کاوه، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی پخپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. پخپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکي، یا اوپک ته ورکي، او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هېواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی. خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې ورکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملي مرسته کولی شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازه د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتبا تبا د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازه نامه واخلي. اما دا دولتي محسنه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوبو ته راغلي دي، دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره او اتاق تجارت سره مالګزاري د افغانستان او نورو اتاقو سره ټینګ کړي دي، او په محافلو کې هم حلال اکثر سوداګر او سنتکار او څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هېوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر هیئت غړی ازرق شافیزي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حاجی نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخه د منځوري کلي اوسیدونکی خبره کوم. په وازخه کې په تروو کې په وړو کې د مخابراتو شبکې نسته. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا 8 میاشتې موږ رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورغلو. هغې د 10 ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې 8 میاشتې کېږي چې د وازخه شبکې نه دي فعال شوي، او تا 315 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شوې. او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم خوري.
السلام علیکم، زما سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته ور رسېږي. دواړه سلام، زما دا غوښتنه ده چې د باغران ورسپلی څخه خبره کوم. زموږ سړکان ډېر خراب دي، وګوره زموږ ګرمي وچې شوي دي، وچکلي ده چې څنګه اوبونه پیدا کېږي. زموږ سره د مرسته وسي، زما ږغ د اسلامي عمارت ته پرې ورسېږي. زموږ سخته وچکلي سره مخ دي او سړکان هم خراب دي. زموږ سره که مرسته وسي ډېر مننه.
محترم ورور، زه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې 6 میاشتې کېږي. فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکهدار غلطي ده که بل څه مشکل دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00 24 21 24 201.
د ازادي میلمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته یې په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظي سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د ته مې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه ده کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو 3 میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس، او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم، او بیا رئیس د شرکت شوم. بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست، استاد چې کورنۍ مربوط او کنه
یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود.
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ول چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و. اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په این زمان کې ما دا پښتو لنډۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لنډۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله. او بیا هغه د علوم د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لنډۍ په دری معیاري شعر کې هغه کېدل. او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت ته ومونل، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد گرک، نیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه نه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله و 3 میاشتې اوله ورځ زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپلم همدا غوښتل چې د پښتنه وکم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه ځویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړو د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کادرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاولی خان، لکه عبدالکریم میساق، لکه پنشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنشیری غلام د سګیر خان پنشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول، دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله.
د ټولو اوږدې وي، ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسلح ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد سویتیزم و ضد انترناسیونالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه و. خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری دی حکومت کې وي او دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې. او وروسته هم وښودل هغه په زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دي، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولو، بیا چې بندیخانې سره خوش شولو هغوی درویشت کسانو لپاره برابري د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونه کړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زمونږ ټول شتمني دا شیان تر تعمیر لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زمونږ څه مځکې وي، هغه هم تر څو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته، مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي که ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلرنی کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړی، مشهور شرکت و هغه وخت، په مرګ کې کار پیل کړو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم چې که چیرې اوزه بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان یې ممنوع الخروج شول، پات شو. بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو، چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، دا د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکو، یو د یو چا په نوم بلې بل چا په نوم، دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره شوې؟ تاسو بیا بېرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم، دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بندلي د زمونږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجله چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان په کې ول، هلته زه هم داخل شوم، او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی چاپول، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپول. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او مونږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلمللي تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی عمومي دایر شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم په حیث د رئیس دارالانشأ. عمومي رئیس یو زموږ دوست و، عبدالله خان رامین، چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی، رئیس عامل شو، چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت، حمیدالله خان قادری زراعت. بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه ډوډۍ یو مړی ډوډۍ پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي واده او د بلاز تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر او شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسی ورئ، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهام کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست عمومي اتاق کې دا مسئله دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړېدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هېواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی ډلې خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ماکله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چې آن هم نشد میسر و سودای خام شد، د حکومتونه بدونه فاسد و بدونه ناامنی و چې هغه ارزو هم تسره نشد. خو په هر صورت موږ خپل هلیزلې وکړل.
د دغو کارونو په اړه ووایاست، د همدې دورې تاسو ویل چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو همدا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دا شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخی. دا مسائل متاسفانه هم دغسې و. اصلا مسئله چه شی و که یو سه جوار و گرو، زه خود دینا نوم پا طول مسائلو که اول خو ستوري خوسي د افغانستان په دې وتوانیدل چې دا ټول نیمګړتیاوي چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوي ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره، یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي چې ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تلی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې، تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، مونږ د پولیټکنیک از خزینه د بدخشان محصلین ول هغه مرسته کولې مونږ ته یو بشکو وراول په کانتینټال هوټل کې مونږ وکولې شو چې ډیر خدماتي تاسو جوړ کړو ډیر هوټلونه جوړ شو ډیر د وادونو او د مافلون د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل غوډي هوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي. یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته اویا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار، مثلا دا ویژال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي الال اکثر 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګانه پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار وو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې، بیا غنه وو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت دو. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې وادونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلیزلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی. جی ستراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه راپدی خو د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایي مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی، پاکستان او منځنۍ شا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلود، یعنی 50% وده وکړله. او دا چې بیا څنګه سنوي چې څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، د تباه شو، دا بیل خبر ده. ولی دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړی چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر و. یعنی د بالښت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سوګشت زده مرګ سره جوړې شوی یم. 15 کاله په لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو ژغېږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخایب برونه یا دوکاری بکنه. یا زه په داسې سرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره مې ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تکا تکا و موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهرا احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل، او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت و تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم د هغه. دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکې څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه. دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثرا د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري، چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني کوم.
پتہ